د سات د خبرونو لنډی ستا سفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو له 23مې کلیزې سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولی، افغانستان یو څو بودي کورني جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغې په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په لس کلن حضور سره څه باندې 1 میلیون کسان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کېږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پارولو له توره تبریه شو. او درې څلوېښتو سناتورانو د ترامپ خلاف پلوي رایه وکاروله او 50 نورو د ترامپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14مه د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدې. اوس هم وار رسېدلې 19 پروګرام نور بس دی ته چې قربانې زما همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروګرام نور بس دی خبريږي.
نور بس دی شکسته سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستې ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستې پروګرام لرو چې زملالي بشیر بای پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمانه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب لمر سره همداراز پر لیکه ده. خبرونه ته شرغلاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشت وایس چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي کومې وې؟ دي ستونزې
خو په دوه ډول دي. زده کړي یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې دی خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې او د خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثر خیان زموږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې و تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیالي تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیالې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نورو بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیالې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټرۍ کې ډاکټوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټرۍ هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې زموږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روانې دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې حل شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او جنکیانو لپاره دی د خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړې ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیاطو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټیوټ ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لیارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسپورت په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیاطو به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولې چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کولای شي مثال ورچروکه د همکاري کړي د ځکه چې د موږ د څه چې بعد ځنه کې کوم شوی دی لرته د دعوت پانتون تو نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستې دي او د هغه لیارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې نه هم ورکړه بله دوره یې هم راتلونکي کال کې فارغ یې نه ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوری صاحب دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
اغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتونلیاري شفای پونتونلیاري د نتیجې شول او حالت د ای ډی نمبر غوري او بیا لوړ نمبر غوري چې اغه د دستون د ماتل شي وي او موږ یې د دستون د لیاري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپورت پیسې د چوکټرې پیسې او داغه دوی دا وایي نه لري چې د لیاري د خپل ځکه ته دوام ورکي او باز داسې خیانت سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ویری ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیانت کولای شي چې د وټ پونتون لاړ شي.
ښه، او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري. او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي. هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایطو لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین یې ورکړې وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لپاره سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیانت د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیانت په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیانت موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر؟ او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای شي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورو نه اوس یاد دي چې خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوړې تر دولسم او پونتون می پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي. ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پور مخ بیایي. او اوس هو د خپل خیانت دي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیانت د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمالۍ مې به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیانت څخه مې بیا هیله دا ده چې د خپلې لوڼه به په دېغې خبره یا په دې و ټکي چې څه شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کلي کې زمونږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لونه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای پوهنتونونه یې لوستلي وای او دا خبره به هېڅکله نه تکرارېدی چې زه خپله لور نه پرېږدم خو د دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعاله خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جان خبرونه ته شر اغلاست.
بل سلام علیکم از ما شغاوري
ستاسو ژغ به خسم راځي.
بل ژغ مې اوري.
بل و ستاسو ژغ مشته به خسم راځي.
ستاسو ژغ قطه قطه
کیږي. بل تاسو که خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړي چې سیګنال د تلیفون سمسي ستاسو ژغ مشته سم راځي. نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړي.
بله بیخی سامه ده. اوریدونکو تاسی شکستی سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه و تنواله د کندهار ولایت مدنی فعاله ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جانی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. عزیزه جانی زموږ ژغ اوس تاسو ته څنګه درځي؟ بیخی سمی اورو. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر 50 سلنې ته ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. د یادولو وړ دغه ده چې په دولتي پوهنتونو کې اوس مهال 10% او په شخصي پوهنتونونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانی که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسی په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 6 کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته 7 بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم چې یوه عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي ماشینه نشي پیدا کولی چې هغې خواته چې د ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې. اجتماعي مشکلات یې اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته او امنیتی ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پونتون کې لقندار پونتون خوشبختانه ډېر شو استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړي درجه پونتون څخه پیژندل شوی و. ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پونتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادوي لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلی، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وجه ته کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري و دوی ته د دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته. ولې متاسفانه حتی د ورځې له پر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي. ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې دېته زړه نه شو کوي چې خپله پېغله لور دې د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر د مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې ښځې او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرش څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ. پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نوع مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا پوښتنه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه. په بس کې به سهار د قادر ترانسپورت سعادت و عظیمي و دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو. یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه. چې ډېر تاسف او
جرا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کې وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په الاشل اخر شو کړو چې تر هغه ډیر به تر لا هم شوي ټولنه ډیر شاته تللې ده او دا د تعصب ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کوان دي کنجونې دي و درس ته تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصه اندازې نه برابر کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو ته پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولای شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبره لوړه ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطحه دي او که په ملي سطحه دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سوله ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ عزیزه وطنوال صاحب. ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راته وشودله او پر ځینو مهمو ټکو خبرې وکړې ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. اوریدونکو د نور بستی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. نن موږ پر دې خبرې وکړې چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو کلو په برخه کې د شوزو شمیر 50 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دشت می چکا ودا